السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بل خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له خپل پاکستانی سیال اسحاق دار سره یې پرونی خبرې مهمې وې او که عملي شي د دواړو هیوادونو په ګټه دي. امیر خان متقی پرون په کابل کې له ښاغلي دار سره د طالب چارواکو تر لیدو کتو وروسته یوه ګډه خبري ناسته کې ویل چې د دوی د نورو مسلو ترڅنګ د پاکستان له حکومته له کډوالو سره د ښه سلوک او تدریجي ستنولو غوښتنه وکړه.
د دغو مجلسو پر رڼا کې عمل وسی او دواړه طرفه عملی چارو ته خطه وجو کی او په سویو پریکړو باندې عمل تر سره سی. دا به د دواړو هیوادو په اقتصاد کې، په سیاست کې، په اړیکو کې، په هر څه کې ډیر کومکی ثابت شي او یو ډیر ښه نتیجه او ښه ثمره به وي.
که څه هم ښاغلي متقی د شویو پریکړو جزئیات په ډاګه نه کړل خو څرګنده یې کړه چې خبرې یې پر دریو مسلو ورټولوي چې سر کې د کډوالو ستونزې او بیا دوه اړخیزې سیاسي او اقتصادي اړیکې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق دار پرون کابل ته سفر وکړ. دا په یوه اونۍ کې د پاکستان دویم پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یولس ولایتونو کې د سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. دغه وزارت د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې پنشیر، پروان، کاپیسا، پکتیا، لوګر، لغمان، کونړ، کندوز، تخار او بدخشان به د سور تر دویمې نیټې د بارانونو او واورو شاهدان وي. د دغو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوي چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان له اقلیمي بدلونه اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونه خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تېر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوي دي. د متحده ایالاتونو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د تهران د اټومي تړون په اړه د ایراني او امریکایي استازو خبرو کې ښه پرمختګونه شوي دي. د دغو استازو دویم پړاو خبرې پرون شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې ترسره شوې. د امریکا دغه چارواکي د نن نخودو په شرط د شنبه په ماښام یو ډله خبریالانو ته ویلي نن په روم کې په دویم پړاو خبرو کې چې څه باندې 4 ساعته دوام وکړ په مستقیمو او غیر مستقیمو خبرو کې ښه پرمختګونه وشول. د رویټرز او اکسیوس ویب پاڼې د راپورونو لمخې ټاکل شوی د دواړو هیوادونو استازي راتلونکي ونې دریم پړاو خبرې وکړي. امریکا تر اوسه د پرونیو خبرو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی بیا د پرونیو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته ویلي چې دریم پړاو خبرې به د سور په شپږمه په عمان کې ترسره کیږي. هغه ویلي چې پرونی خبرې راغندوي. د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي تړون په اړه د خبرو لومړی پړاو تیرونی د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ویلي چې غزه کې جګړه تر هغه وخت نه ختمیږي چې حماس ډله لمنځه ولاړ نه شي او خپل ټول برمته شوي کسان آزاد نه کړي. هغه په خپلو پرونیو څرګندونو کې ادعا وکړه چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني دوربند د دوام په صورت کې د نیمایي برمته شوو اسرائیلانو د خلاصون وړاندیز رد کړی دی. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د غزې د عامې روغتیا وزارت په حواله ویل شوي چې تیرو 8 ساعتونو کې د اسرائیلو بریدونو کې له نوي ډیر کسان وژل شوي. حماس چې تیرونه یې ویلي وو د دویم پړاو اوربان په خبرو کې پرمختګ کړی دی له غزې د اسرائیلي سرتیرو د وتلو غوښتنه کوي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلای شئ. وړاندې په خبرونه کې کابل کې د نجونو له یو شمېر خوانځیو کتابونه ټول او د هلکانو خوانځیو ته وړل شوی.
دا اونجنه کانت دا خبره ثابته ای چې هیڅ کله تر څو د حکومت دا هیڅ انتظار ملره او هیڅ کله ستاسو مرتبونه نه شروع کیږي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خپل پاکستانی سیال سره پرونی خبرې غټورې بللې. د ایران او پاکستان د کډوالو د ستنولو څپه د ماین پاکي موسسي وای ممکن ځینې کډوال هغو سیمو ته ولاړ شي چې د ماین خطرونه پکې دي. د ماین یو قرباني مو پوښتلې
چپ په خونین بدل می دلا سور کړی دی دا وسم ز جسم مریضم چې غیر د هندستان او د مابوزه تداوی نه کی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی
ټاکل شوی امریکا پر افغانستان بشری مرستې کمې یا بیخي بند کړي اغیزې څه کېدای شي
فقر لپس زیاتی او مشکلات زیاتی او سنوی حکومت د افغانستان د دې وسنه لري چې د ټول مشکلات ته مثبت جواب ورکړي او وکولي چې دا مشکل حل کړي
نو راپورونه هم شته هیله ده ملتیا مو وکړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلی په کابل کې د نجونو د خوندزي مدیران وایي چې د طالبانو حکومت له دغه خوندزي څخه لوم ټولګینه تر 12 ټولګي پورې کتابونه ټول کړی دي او وایي چې د کتابونو د ټولولو دغه لړۍ لا هم روانه ده یو شمیر مدیرانو ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د نجونو له خوندزي دغه کتابونه تر ټولولو وروسته د هلکانو خوندزي ته لیږدول کیږي طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید کړې خو د خبرې یو شمیر د زکړو فعالان او لزکړو محرومین جونې اندېښمنې کړي تفصیل له فیروزی عزیزی ناور
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې شپږم ټولګي پورته د زده کړو د بندیز په دوام په دې وروستیو کې په کابل کې د نجونو له خوندزیو لوم نه تر 12 ټولګي پورې د کتابونو راټولول پیل کړی دي دغه خوندزیو یو شمېر مدیرانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړی چې طالبان دغه کتابونه د نجونو له خوندزیو تر ټولولو وروسته د هلکانو خوندزیو ته لیږدوي د کابل ښار د یو خوندزي مدیر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل
تاسو مې یو پوښتنه کړې وه چې دا مسله د کتابو دی او نجونو له سونه څخه انتقالوي د هلکان مکتب ته دا مسله رښتیا ده که نه بل و دا وقت ده او ډېر مونږه مایوس سوي یاستو د دې لپاره چې بېخي هغه یو څه امید هم کړی درلوده چې یا به سږ کال یا به کال ته یا به بل کال ته مونږ یو امید درلوده چې لوم نه تر 12 سم به د نجونو مکتبونه پرانستل سي اما متاسفانه دا سږ کال د خبر بیا ماسله کړي په خوب حالت شو
هو مو غوښتل په دې اړه چې آیا دا اقدام د کابل سربېره په نورو ولایتونو کې هم پلی سوی او کنه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د نجونو د خوندزیو د مسؤلینو نظر واخلو خو د راپور تر خبرېدو پورې مو ځوابونه ترلاسه نه کړل د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو دې موضوع د هغه نجونو اندېښنې راپارولي چې له شاوخوا څلورو لون راهیسی د خپل خوانځیو د دروازو د پرانیستو په تمه دي لدې جلې وې زکوم کې چې نه غوښتل راپور کې نو خبر سي ازادي رادیو ته موبایل
این به معنی که اصلا دلشان نمیخواد که مکاتب دخترا را باز کنن اینا اصلا سر گپ خود نیستن
ده به معنی دا چې اصلا جونې نه کیږي چې د جونو خوانځي پرانیستي دوی اصلا پر خپل خبرو ولر نه دي هر کان جونې په ډیر هیرمندي تلویزیون ته ناست یو خبرونه اوري چې اوس په وای چې خوانځي پرانیستل شوی
د یوازې لزده کړو راګرځول څه وینجونې بلکې د نجونو د خوانځیو ځینې ښوونکي او د زده کړو د حقونو فعالان هم د طالبانو د دې اقدام له امله اندېښمن دي له دې ډلې یوې ښوونکي چې دې هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته یې د دې خبرې په تاییدولو زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت دا کړنه دا څرګندوي چې دوی د نجونو خوانځي نه پرانیزي
دا انجنکیان ته دا خبره ثابتوي چې نه هیڅکله تر څو د حکومت دا هیڅ انتظار مل لري او هیڅکله ستاسو مکتبونه نه شروع کیږي نو ډیر زیات پرې باندې انجنۍ او معلمین ډیر زیات خفه دي
د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین د انجنو له خوانځي له شپږم ټولګي پورته د درسي کتابونو راټولول د اندښنې وړ او له زده کړو د محروم انجنو پر هیلو وسته ای تیشا بولی
دا د دې بلګو قرینه ده چې طالبانو سرپرست حکومت اصلا نه غواړي چې د جنو فرمخ کې وو ټولګینه ورسته مکتبونو د پونتون دروازې پرانیزي دا متاسفانه یو غیر ملي غیر شرعي او حتی د انسانیت ځختون سره په ټکر یو ته یو پریکړه ده چې د افغانستان ملت یو خطرناک نوعین او بوران سره مخ کوي
دا اندېښنې داسې مهال دي چې طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د خوانځیو د پرانیستلو لپاره یې پر طرز العمل کار پیل کړی او د خپل مشر سانی امر ته پته مدي خو له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوانځیو دروازې تړلې پاتې دي د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وقته لبیا رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ډیرایو سازمانونو بنسټونو او هیوادونو نیوکې راوپارولې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22 په خبرپاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال پیل سره نږدې 1400 نور انجونې هم د زده کړو له حقونو بے برخې شوې، چې له دې سره د زده کړو د محروم انجونو شمیر 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، 1400 میلیونه انجونې به له ښوونځیو پاتې شي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار کابل ته راغلی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له ښاغلي دار سره د طالب چارواکو خبرې ګټورې بللې او ویلې دي که چیرته عملي شي ګټه او ثمرې د دواړو هیوادونو چارواکو ته رسیږي. دا چې کابل ته د طالبان د پاکستان د پلاو سفرونه په څه معنا، دا دویم پلاوی و چې پرون کابل ته ولاړه د پاکستان لخوا. په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران سره دا مرکه کړې ده.
د دوی دغه سفر که د امنیتي زاویې له نظره او یا مثلا د هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتي د هغو د زاویې له نظره ورته وګورو، پاکستان په د اوس وخت کې ډېرې ستونزې لري. له یوې خوا خو هلته امنیتي وضع ډېره خرابه ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هره ورځ د پاکستان د پوځي استبلیشمنټ په پوستو باندې او هم د ملیشو په پوستو او په پولیسو باندې هلته د پښتنو بلوڅو لخوا ګزارونه کېږي او دوی ته تلفات ورسوي. بل دا ده چې دوی د دغه په نتیجه کې هم غواړي چې د 1955 کال د هغه کنوانسیون چې د مهاجرینو په تړاو باندې منل شوی ده، له هغه څخه هم په خلاف دوی ځینې کړنې کوي چې هغه افغانان چې هلته میشت دي په ډله ییزه توګه یې جبرن ډیپورټ کوي.
ګران صاحب، د دې کډوالو د ایستلو موضوع داخله پاکستان پورې مربوطه ده، لیکن مهم سوال دا ده چې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څه غواړي.
دوی ټی ټی پی یادوي، تاریخي طالبان پاکستان چې دغه دوی مهار کړي او دوی وایي البته چې دغه ځان په داخل د افغانستان کې دي او حتی دغه وایي چې طالبان ورسره مرسته کوي. دغه یو اشتباه دغه وسوله د طالبانو له خوا شي. په اوله کې دوی د دغه ټی ټی بی تی رهبرانو او د پاکستانی حکومتي منصوبینو په منځ کې په کابل کې د مذاکراتو یا د منځګړیتوب چارې ترسره کړې، چې دغه زما په نظر باندې دغه یو اشتباه و. دا دوی دغسې یو سند همدغه پاکستانی استبلیشمنت ته په لاس ورکړو چې همدغه دی دا خلک دلته په داخل د افغانستان کې دی او موږ ورسره شي اړیکې لرو او موږ په دوی باندې اثر او نفوذ لرو.
که چېرته پاکستان په دې هیله په یو اونۍ کې دوه هیاته کابل ته استوي سي د ټي ټي پی په برخه کې افغان طالبان سره کومک وکي، بل ورته په افغان طالبان باندې دوی فشارونه زیات کړي دي، درګرد کډوال سره علي شپل لسکونو زره کډوال په تیرو دوه اونۍ کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي، چې پرته له شکه د افغانستان په اوسنیو چارواکو یا په حکومت باندې یو فشار دی، نو لږ ولې لاس نه اخلي.
زه په دې نظر یم چې دوی د کیرټ اند سټیک پالیسي چې هغه یعنی دنده او ګازري، یعنی هم د فشار پالیسي او هم د امتیازاتو پالیسي، دغه دواړه دغه سی په مخ باندې وړي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده. په افغانستان کې د ماین پاکي موسسه ام ډي سي خبرداري ورکوي چې سږ کال خای په دې هیواد کې د ماینونو له عمله د تلفاتو شمیر زیات شي. دا چې ولې تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان بیلابیلو سیمو ته له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ورتګ د لړۍ له تیزېدو سره په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسه خبرداري ورکوي چې خایسه کال د ځمکنیو ماینونو د چاودنو له امله د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه چې دا کډوال لوړو خطر لرونکو سیمو ته ځي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1200 کیلومتره مربع ځمکه کې لا هم ماینونه شته. نو موږ ویل
چند وخت کې مردم د قریجات خبره
دی وای څو خلک چې د خلک پولیسي متستانه شي تلفات زیاتیږي ځکه چې د افغانستان ډیرې سیمې له همینه لري او دا تلفات به ډیرې ماشومان او توري په یو سل درش په تولسوالیو کې باید لسره سروي وشي ځکه په دغه سیمو کې ډیرې جګړې شوې دي او د ماينونو په ګډون له هر ډول وسلونو په کې ګټه اخیستل شوې نو ځکه ویلای شو چې په دې سیمو کې خطرات زیات دي او سروي هم نه ده شوې دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې ایران او پاکستان له دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې او زرګونه کسان یې افغانستان ته ستانه کړي دي. د ایم ډی سی د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ ورو صلاحغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي په دې هیواد کې د ماین پاکولو پروګرامونو لپاره اویا سلنه بودیجه کم شوې چې د ماین پاکولو پروګرامونو پلي کول ستونزمن کړي او د ماین پاکولو لپاره د نړیوال ټولنې دوامدار مرستې ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د ماین چاودنې په وروستۍ پیښه کې چې د اپریل په 13مه د بدخشان په زیبا کولسوالۍ کې وشوه سیمایزو طالب چارواکو په وینا شپږو ماشومانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قربانیانو عمرونه د نه او سوار لس کلونو ترمنځ دي. د بدخشان ولایتي روغتون یو چارواکي چې نه غوښتل نومي د موضوع د حساسیت له امله خبر شي هم په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې ماشومان مړه شوي او درې نور ماشومان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږدول شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د مینون یو شمېر قربانیان وایي چې د بدن د یو غړي د لمنځه تللو وروسته اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي شریف الله چې د لسکسیج کورنۍ سرپرست او په مین چاودنه کې یو پخا لمنځه تللی ازادي راډیو ته وویل
خوست ولایت کې چې په خوني بدن مې د لاس ور کړی دی دا اوس هم زه د سم مریض یم چې غیر د هندوستان او د ما بزې تداوی نه کېږي ماشونه نه لړو اقتصادي وضعیت مې ډېر خراب دی نظام چې سکردو کې ما د کور اسباب خرڅ کړی دی کورنۍ ډېره په خفګان سره مخ ده.
دا په داسې حال کې د جدوونې وړاندې د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ویل چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د ماینونو لامل 1540 کسان وژل شوي چې 1440 ماشومان. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم تیر میاش په یو راپور کې ویلو چې په افغانستان کې هر میاش له 1550 ډیر کسان د ماینونو او ناچاو د مهماتو لامل زیانمنېږي. په راپور کې راغلی چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په ماینونو کې لکه کړو سیمو سره په یو کیلومتر کې ژوند کوي. افغانستان چې لسیزو رئیسو په جګړو کې رئیسار دی د جګړې ښکېلو اړخونو تر ډېره د بیلابیلو وسلو د کارولو ترڅنګ د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ځمکني ماینونه هم کارولي. طالبان چې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړې یو لور یو او تل د ماینونو په خودرو تورن شوی اوس لنډي غواړي چې د ماین پاکونې په برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د ماین پاکي په برخه کې د نړیوال ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د یو شمیر سیمو خلک په خپلو سیمو کې د ورزشي لوبو عامول غوړي او د غراز د طالبانو له حکومت غوړي چې ورته په ورزشي برخه کې اسانتیاوي او لوبغالي رامنځته کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سان ځوانان له ورزش سره ډیر مینه لري او د ورزشي فعالیتونو لپاره ډیر محدود امکانات لري.
د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکو د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل په خپل سیمه کې د ورزشي فعالیتونو لپاره هیڅ ډول امکانات نه لري.
موږ د ډیر ستونزو مشکلات سره مخ یو چې د لوګو لپاره میدانونه وسایل نه لرو. همدارنګه وسایل کم دي او رسمي ملاتړ هم نشته. موږ لپاره نظم غوښتنه له دولت او ورزشي ادارو او خیریه بنسټونو دا ده د لوګو لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي، ورزشي وسایل جامع برابر کړي، سیلې او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي.
د ورزګان ولایت یو اوسیدونکی چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم پر راپور کې اچي. ازادي راډیو ته وویل
د دې د ځان لپاره پیسې راټولوي، پر د خپل انداز پرې کوي او بیا د یو د سمیر څخه پیچ جوړي د کرکټ لپاره پراغ باندې لوبي کوي. هغه ځینې ځایونه کې بیا ور باندې بندیز راځي ځکه همځکه ولا بیا جنیخي همځکه کوي. نو د دولت سم غوښتنه دا ده چې دلته په روزګان ولایت کې د ځوانانو لپاره داسې معیاري لوبغالي او سټډیمونه جوړ کړي تر څو دوی د نشو او داسې بدلار څخه راوګرځيږي او دوی خپلې لوبي دلته په ښه توګه سرته رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل په 18مه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوی د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د درې کلنو فعالیتونو په اړه راپور ورکړ چې په کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ورزش له پلازمېنې کابل څخه ولایتونو او مرکزونو څخه تر ولسوالیو او کلیو رسول سوای دی. د راپور په دوام کې راغلي چې په ولایتونو او ولسوالیو کې د فدراسیونونو ملي انتخابي سیالۍ ترسره او ورزشي جشنونه جوړ شوي دي. د ورزشي چارو یو شمیر څارونکي هم دا اداوې ناسمې بولي او وایي چې په ډیرایو کلیو ولسوالیو کې ورزشي فعالیتونه د سیمې د خلکو په خپل نوښت امکاناتو او لګښتونو کېږي. له دې ډلې سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل
دا اداوې ناسمې دي که څوک وایي چې د افغانستان لوی ښارونو ورهاخوا موږ کلیو بنډو ته هم د ورزش د بهیر غزول او هغه سانتیاوی چې لوبغاړو ته په کار دی هغه موږ ته برابرۍ کړي. هر څه چې اوس وخت کېږي دا ټول د ځینو خلکو د ځینو ځوانانو د ورزش سره لیوالتیا ده چې دوی ورسره لري او په نشته امکاناتو باندې دوی غواړي ورزش ته وده ورکړي.
کرکټ لپاره په ولایتونو او ولسوالیو کې د ورزشي لوبغاړو د جوړېدو موضوع مو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره هم شریک کړه. خغلی سادات بیا ازادي راډیو ته وویل چې د زنونو او یو شمېر ولایتونو په کچه اکاډمۍ او لوبغاړي جوړ شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په بیلابیلو ورزشي برخو کې د لاسته راوړنو خبره هم کړې ده. داسې مهال چې افغانستان کې په ورزشي لوبغاړو کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لا هم خپل ځای دی او د نجونو د کرکټ لوبډله هم نه لري.
اوریدونکو د خبری خبرونه روستای راپور اخلو. په داسې حال کې چې د طالبانو د اولمپیک د بدني کمیټې راپور کې مو واوریدل چې خلک د اسانتیا وغوښتنه کوي، بل لور ته امریکا پر افغانستان خپل مرستې کموي یا یو مخې لمنځه وړي. دا چې دغه مرستو د کمیدو اغیز څه کېدلی شي تفصیل له احمد شیبر نه په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحد ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو کومکونو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان نوم نه دی ذکر شوی. رویټرز اژانس د اپریل په لومړۍ اونۍ کې له دې قضیې سره د شپږو آشنا امریکایي چارواکو په ګډون د نوو سرچینو په استناد دا خبر ورکړ. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمېر پروګرامونه له دې عمله چې دغه مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېږي ځنډولې دي. د دې وزارت ویاندي ټامي بروس د اپریل په اتمه وی خبري غونډه ته وویل
د لارجست ګروپ اف ورلد فود پروګرام
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی تر ټولو ډیره برخه مرسته چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار دی وی چې فرمان له مخې ته خو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دا غمالي مرسته تر غری زړلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نو موري زیاته کړه چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او په بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې پاړه له اوږدې مودې اندېښنو ورسته شوې ده. داخلي بروستر دي سرګندونو څورو سیمخکي د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړه چې دا ډاډمن شي چې د امریکا پیسې نور د طالبانو لاستنه لوي شي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په واک کې دي. د کمیټې مشر براین ماست وویل هیڅ باور نه کوي چې طالبانو د پیسې مرستندوی بشري مؤسسو ته ورکړي وي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندوی مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. طالبانو په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې بشري مرستې باید سیاسي نشي. د اقتصادي چارو د ځینو کارپوهانو په وینا د واشنگتن دا پریکړه چې پر افغانستان شای بشری مرستې یو مخ بند کړي روان بشری بحران نور پسې شاور کوي. د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی ازادي رډو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی، متمدن ولسونه باید د افغان ولس په څیر خوار خلک یوازې پرې نشتي.
په داسې حالت کې چې د افغانستان د خلکو معیشت ډیر او په بد حالت کې قرار لري او بیا مهاجرین د ګاونډي هیوادو څخه هم شل کیږي، فقر لاپسې زیاتی او مشکلات زیاتی، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وسنه لري چې دا ټول مشکلات ته مثبت جواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي. نو دغه مرستې د بین المللي مؤسساتو له لارې د امریکایي مرستې خلکو ته رسیدل، که څه هم دا کافي نه و، زیات نه و، د مشکلاتو په پرتله لږ و، بیا هم ډېر اړ او مجبور خلکو لپاره بیا غنیمت و.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې نږدې 30 میلیونه خلک په افغانستان کې مرستې ته اړتیا لري چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. ملګرو ملتونو وایي امریکا روان کال تر اوسه له افغانستان سره 206 میلیونه ډالر مرسته کړې. پروسه شکل د امریکا متحده ایالاتونو تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې وه چې 206 میلیونه ډالر ته ورسېده. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د 2024 کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستې د یو بل کال لپاره وغځول شي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د سقوط مخه ونیول شي. د ښاغلي بایدن هغه لیک چې د 2024 کال د فبروري په ومه کانګرس ته استول شوی و، په کې راغلي چې په افغانستان کې د پراخ بشري کړکیچ پښتون کې د متحده ایالاتونو د مرستو له ادامې پرته د اقتصادي نظام د لمنځه تللو امکانات شته، چې دا وضعیت د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې ته یو غیر عادي او ځانګړی ګواښ دی. د روټرز اژانس په باور له افغانستان سره د یو ایس ایډ ټولې مرستې لغوه شوې دي، چې په دغو کې هغه مرسته هم شامل ده چې له یوې داسې ادارې سره کېده چې ښځو او نجونو ته خدمت کوي. په ورته وخت کې د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او لشتر لشه شپږو غیر دولتي مؤسسو سره په افغانستان کې د امریکا مرستې بندې شوې دي. ډبلیو ایف پی په خپلې ویب پاڼه کې لیکلي دي چې دوی په 2024 کال کې نږدې 12 میلیونه افغانانو ته خواړه چمتو کړي دي او نغدي مرستې ورسره کړي، چې تر ټولو لویه برخه مرستې لاغو شوز او انجونو سره کړي چې له سختې لوږې سره مخامخ وي. روټرز اژانس د 500 سرچینو په وینا دا خبر هم ورکړی دی چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو نفوس او مهاجرت ادارې لخوا تر سره کیدونکې مرستې هم بندې شوې دي. روټرز اژانس د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا چې نمونه یې نه دي ذکر شوی وای چې د واشنگتن دا پریکړه به شي د غیر قانوني کډوالو د نوي بهیر د رامنځته کېدو سبب شي او د افغانستان اقتصاد ته به زیان واړوي، ځکه چې د ملګرو ملتونو مؤسسو سره د متحده ایالاتونو مرستې به د خصوصي بانک له لارې د افغاني پر وړاندې د ډالرو د بدلون پروسه اغېزمنه کړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانځي استاد تاج محمد تلاش په دې باور دي چې له افغانستان سره د لویدیز د مرستو بندیدل په لنډ مهال کې ستونزې زیاتوي، خو په اوږد مهال کې افغانان مجبور کوي چې په خپل پښو ودرېشي.
د امریکا د مرستو قطع کېدل په لومړی کې په افغانستان باندې منفي او شدید مایوس کننده تاثیرات لري، خو په اوږد مهال او منځ مهال کې افغان حکومت، افغانان او سیمایز هیوادونه دې ته واداروي چې د غرب بلاک ټغر باید ورو ورو د اقتصاد په حوزه کې ورټول کړو.
د 2021 کال د اګست 15 راورسه چې طالبانو کابل نیولای دی، له افغانانو سره د واشنگتن ډیر مرسته په بشري برخه کې لکه خوراکي مواد، سرپناه او روغتیايي خدماتو لګیدلې ده. همدارس د شوز وانجونو د حقونو ملاتړ ته یو برخه ځانګړي شوې ده، په ځانګړي ډول پر زده کړو او د جنسيتي برابرۍ په چارو کې د پیسې مصرف شوې دي. البته د امریکا د مرستو یو ډېر لوی برخه چې په میلیارډونو ډالر کې شي د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته د افغان کډوالو پر بیا مشتیدو او ملاتړ لګیدلې ده. د افغانستان په داخل کې امریکا خپل مرستې د ملګرو ملتونو نړیوالو خیریه بنسټونو او نورو غیر دولتي سازمانونو لاري کوي. امریکایي چارواکي وایي چې له دې څخه هدف دا دی چې د مرستې اړمنو کسانو ته ورسې شي. د امریکا مرستې په تیرو نږدې 4 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي د دې سبب شوې دي چې د بهرنیو اثارو په وړاندې افغاني خپل نسبي ثبات وساتي. امریکا چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې هر اونۍ تقریبا 30 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته لیږلې، د نړیوال بانک تر راپور لمخې د مرستې د افغاني د ثبات لپاره ډېرې مهمې وي او دي. روس تر دې چې ډانل ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، یو لړ فرمانونه صادر کړل چې په دغو کې یو فرمان د نوي ورځو لپاره د امریکا د ټولو بهرنیو مرستو ځنډیدل و. هغه وخت په افغانستان کې د افغاني ارزښت د ډالر په وړاندې کم شو، خو اوس چې د امریکا د مرستو د بندیدو خبره شوې ده، تر دې دمه افغانۍ د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی. خدا به د لنډ زمان له تیرېدو سره څرګند شي چې پر افغانستان به د امریکا د مرستو د بندیدو اغیزې څه وي. البته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د اپریل په ومه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې سش کال نشته دروش ملیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. یوناما په دې بیان کې له نړیوالو تمویلونکو غوښتنه کوي چې د 2015 کال لپاره دی پر افغانانو خپلې حیاتي مرستې نه بندوي.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زما ملمه ده. مدقق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي، خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو، ولی نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی وي ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکړي، او کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای سي، او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنو ولا هغه په ثمر ورسو، دا اوله خبر ده. دوهمه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي، او که کور کې نور یې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي، یا بیا هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره ته.
وبخښه، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالي په سترګه باندې ګوري، ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي، دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي چې هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینا استفاده کی خلک، او برته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي. هغه کوم وضو ته خبرې پیو کو کوونه کوم خلک دومره په هوای لري لوګونه استفاده کوي، ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر ده په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړو.
مدخخ صاحب وبخشه، پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا تر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داس شان کنه، دا طریقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګورې د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کړو. موږ اکثرا هیوادوال دغه زباله ټوله په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د نوشابو قوتي هم پراتی، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتشوي هم پراتی دغه کچیر مګله اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پټی کې سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخت پورې په سر باندې لخوا ورواچو د بویم نکی او د الته خپل تجزیه کیږي بل اخر د خورا باندې بدلیږي که استفاده تر کوله خطرخه کني هدا اقل د خاورې د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدينا دکوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي چې چیرې وړ وړ د ترکاری پټی لرو د برته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخښه تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلکو کې ژوند کوي دوی یو آزاده ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته واچي دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنهایی باندې د خوري تبدیلی کوي ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترې وکړي بل
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای یو سیال ته د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویل د حیوانات نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بل اخره دوه سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلیږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم تراوه خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي دا
یعنی
فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت دی
اوس کا پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار سب دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په کندهار کې نصیب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بېله دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې د کڅوړې غوټه کړي بل اخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي ته فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچوي په د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره سی وګورې د بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیدا ولوې ده د اوبو جریان سره غې دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي بلاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې د ټولې ویالې سي ته ګورې د ټولو د پلاستیکو بندې کړي شمال پورتا کوئی
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یو منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي سل د ته ریسایکل وایي، یعنی د ری یوز تر کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې د ته دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوي سي، خو موږ دا کار نه کوو. دا همداسې آزاده پرېږدو دغه خلک همدسي کوي، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه. نو دا کچیره په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزی کی دي د خلک اخلي، د خلک ټوله یې په بلخره وړي بدنه ته د بیا ویلې کی لته به مختلف نور استفاده کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتيان فرزند دی پیپسی او د نور قوتيانو ډبیان، له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
وری دغه مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په غدینه هم بیا استفاده کیږي، ولې کچېرې مدیریت سي. دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. کچېرې تاسې دغه خالي قوتيان کاغذی وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه له عادي خلکو نه هغه فقیر بې بذاته خلک سینی دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څنګه د دې له خاطره چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطح، د یو بلاک په سطح باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لاره ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې، ما که متوجه وي ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت به د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور لساتی نشو روسی او بلاخره که چیره پا بلاکو که خلق زون کهی. خود دیدی لپاره به بیترین زما پیشنا دادا سه دیدی لپاره یو چوک پا کار دیسی ها در مدیریت کی اپا انگلیسی که ارتوه یو چامپیان ارتو پا کار
دغا اتال یو تا گوری بل تا گوری. مثلا یو کچه دا کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلې کې ماته راوړي چې زه واخلم کچیر تر غدي کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خورانو سره مرسته کوي کچیر ته دوی دغه یو کار وکړي چې غدي پلاستیکي چپلې کې خور الکته دا ووي چې پلې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دې پیسې متری اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه پلاستیکو پاکه کړی وي
دا بهترین کار دا دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازه منطقو کې شروع شوی وو خلکو دا کار کاو چې ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هر منطقې نه دا زبالي راټول کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش ته کړی وو دوی ته پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دا خزلې به ټولولې او پر اخره به یو هغه کومه نسبه استفاده کړه د خلکو به د برته خرڅون دوی ته خمه باندې عاید و ولې اوس نه پیغام سوز به د کار په بومه د کو کې کیږي کنه خدای ډیر زیات کومک په وخت د کابل ښاروالي سره نو دا بهترین لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره د ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي دوی په حقیقت کې خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي بلاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید موږ خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا وبو بند کړی او بیا دا وبو سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سونځه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدې شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي
یو غټه سونځه شي ورسې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډیر په چټه سره باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډیر سپک کار دسی کئی ولی دا پاکت که دسی نده دا دی کابل دی خار دی ویالو بندخت ما مخی اشاره و دو پر دیدی طول سی ورسی امده عامله سی وی گوری اغویالی تا ورسی دا پلاستیکی کسوری دی سی دا بندی کری دا پلاستیکی کسوری دی سی دا ما استفاده تر کرده پل کوری کور که پا تر کرده برد تر کرده دا بالاخره په بیروی شکل باندې غیر مسولانه شکل باندې د موږ کوسی ته چولې د بل اخره شمال وړې د ویالې بند او هغه تاسو زې به په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دی د بخټو خارو اوسیدونکو بیا غستونز سره مخ لسیلاري بندګي نو خبره مې دا کوله چې کچیرې د سوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره موږ دغه مسولیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسولیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسی په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره د سیو شاور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه په کمېدو ده
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده کچېرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونلرو او د موټر وینځلو خوڅکه یا نور مشکلات خوڅکه او دا را روان دا د دستو زر را روانه ده نه تنها د موټر په وینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ یو ډول دومره پاملرنه وکړو چې اوبو د استعمال لپاره باید څه فکر وکړو چې لکه څوک تیل مصرفي تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نشي د تیل په نشتون کې خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونشي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نشي کولی دا د موټرو مینځل دې کم کړي او بیا سه که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې دا اوبه ضایع نشي او بالاخره دا اوبه تصفیه کړي په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي دا اوبه بېرته تصفیه کېږي له دې نه بیا استفاده کېږي خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي یو څه نور امکانات په کار دي په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي فقط هر څوک کوښښ کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو که اودس کوو که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو د دو په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ور خوشې کوي خو کولی شی چې په یوه سطل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بېلې اوبه ور واچوي یعنې اوبه باید وسپموي لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي ستیاله رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه په خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي لوندوالی دومره زیات وي مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي هغه ګټه نه کوي
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي هغه بېرته تبخیر کوي
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بېرته خو دا مختلف لارې دي چې موږ یې وادوال کولی شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغه ته توجه نه کوي یا اکثره ځایو ته چې ورسي دا د اوبو نلکي چې دي دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې شي د یو نل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي
څومره اوبه ضایع کوي
دا ډېر زیات هغه ده خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه دا ضایع کېږي بېرته دا موږ له لاسه ورکوو یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې نو هغه سې وچ سي بېرته همغسې کېږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیات لرو شنې ساحې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي چې بار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کړی بیا دا ټول بیا سره راټولوي
متحقق صاحب په ژمی کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شو چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوي نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوي او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ور سره زیات شي د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلې کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه بیا ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلې ډېره زیاته کانکریټ وه. مالدار ده واغه ډیر پیسہ دار ده، داسې ذهنیت ته خلکو کې په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې دا وویې دی، که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوو ته څاو ته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره یې، ډېره ژوره دې نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي. دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې، دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه، دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یعنې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. دا یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي سه. په دې کې بېله دې نه سه مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کوي، کې دا په زور نه کوي. دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي یو پکې همدا کار ده. سه که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چیرې توان دې ونه ولري سه چاته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته کې خپل هم کولای شي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر، په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د غومره اوبه حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. که نه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ هیوادوال دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب، کور ودان خیر یوسئ؟